اوریدونکو د مشال ریډیو یو بل خبرونه ته ستړي مشه په خیر راغلی زه بشیر غواخم او تاسو ته به د مشال ریډیو په دې خبرونه کې لسو څخه تر یو لسو بجو په ګړۍ کې د کوربا په توګه یم او تاسو به دې کې مونږ بلابل رپورټونه وړاندې کوو په دې کې په بلوچستان کې په سیبي کې د بمی چاودنې حال درکو چې تر اوسه پورې په کې د چارواکو د معلوماتو تر مخه 15 کسان وژل شوي دي او 13 زخمیان دي. همداراز د افغانستان په اړه په ملګرو ملتونو کې وغونډه شوې ده او نور ډېر رپورټونه هم درته لرو. خو اول منوشات ورزو او خبرونه ته ورو.
اول د خبرونو سره ټکی د بلوچستان سیوی ریلوی سټیشن کې بمی چاودنی یو شمیر خلکو ته مرګ جوړه اړولې ده. کابل کې د افغان ولس مشر سره ملاقات کې د برتانیا د پوځ مشر ویلي حکومت یې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي او ایران په بهرني هیوادونو تور لګولې چې په شام کې لاسوهنه کوي او خپل لاسوهنه یې رد کړې ده. او سپام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. بیګا د بلوچستان په سیوی سیمه کې په ریلوی سټیشن کې بمی چاودنه شوې چې پکې تر دې دمه د رارسېدلې معلوماتو تر مخه 15 کسان وژل شوی دي. د پیښې په اړه د سیوی ضلع ډیپټي کمشنر شاهد سلیم مشال ریډیو ته وایي
جعفر ایکسپریس کوم چې لکوټی د پنډی پر لور روانو چې کله د سیوی ریلوی سټیشن ته ورسېدی نو د دغ څنګ ته چاودنه وسوه چې په نتیجه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او نږدې د 13 د ټپي کېدو پخلی کوم. په ټپیانو کې د 10 کسانو طبي وضع سمه خو د اتوغه خرابه ده. سخت ټپیان مو د سیوی ضلع او پوزی روغتون سیمش ته رسولي.
چارواکی وایي دا ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه او بم سیوی سټیشن کې د چایو په یو هوټل کې ایښودل شوی و. تر دې دمه چا د دې پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن پرون د پاکستان دوره وکړه چې پکې یې د پاکستانی پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د ناتو لپاره د رصد لارو د خلاصولو ترڅنګ په نورو یو شمېر معاملو خبرې اترې وکړې. په دې حق له د ایساف ځواکونو لخوا په سمدستي توګه سندې ویل شوې. خو وړاندې داسې رپورټونه و چې جنرال ایلن بعد د سفر پر مهال افغانستان کې کېدونکې د هغه بریدونو په اړه د خپلوان دیخنو سرګندونه کوي چې په حقانی نتورک یې الزام لګول کیږي او د ناتو په فکر پاکستان حقانی وسلواله ډله کنټرولوي. تیر هفته په کابل کې یو هوټل باندې وسلوال بریټ شوی وو چې په کې خواوشه شل کسان اوجل شوی وو. د دغه بریټور هم په حقانی نتورک لګول شوی وو. د پاکستان په خاور افغانستان کې د ناتو لپاره د رصد لارې د تیر کال د نومبر راهیسې ورسته له هغه تړل شوی چې د ناتو لخوا په هوایي بریټ کې د پاکستان سلیریش پوزیان ووجل شول. پرون وسلوالو طالبانو یو ویډیو جاری کړی چې پکې د دوی په وینا د هغه ولس پاکستانی پوځیانو سرونه خودر شوی چې له افغانستان څخه د کرخې پورې غاړه په حمله کې نیول شوی او سرونه ترې غوسکړې شوې دي. د ریپورتون تر مخه د پوځیانو سرونه د تیرې اتوار په ورځ پریکړې شوې وو. په ویډیو کې ولس سرونه خودر شوی چې په وینو لړل شوی یو سادر باندې پراته دي او شاته یې سوته نه چې مخونه یې پټ دي وسله یې په لاسو کې نیولې او وایي چې دا یې د پوځیانو نه ترلاسه کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د صدر د دفتر لخوا جاری کړی شوی یو خبر پاڼه وايي صدر حامد کرزی د برتانوي پوز د مشر ډیوډ ریچرډ سره پرون لیدل کتل کړي. دغه ملاقات چې د کابل په صدارتي ماڼۍ کې ترسره شو پکې افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ خلاف جګړې او په نورو بیلابیلو موضوعګانو خبرې وشوه. ډیوډ ریچرډ ډاډ ورکړ چې هیواد به له افغانستان سره د 2014 کال وروسته هم د دواړو هیوادونو نو ترمنځ د لاسلیک شوی استراتیژیک سند په چوکاټ کې خپل مرستې جاری ساتي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې پرون د افغانستان په اړه درې میاشتنۍ غونډه شوې چې پکې د یادې ادارې د 16 ماموریت مشر هارف لیډ اسوس خپل وینا کې ویل په دې ورستیو کې د تیر کال په نسبت افغانستان کې امنیت ښه شوی خو نوموړي دغه هیواد کې د ولسی خلکو په وجنه اندېښنه ښودلې.
The past 3 months saw a dramatic decline.
د 2011 کال په نسبت په 13 دریو میاشتو کې په امنیتی پیښو کې په دراماتیک توګه کمی راغلی. خو لبد مرغه په یاد مود کې د عام خلکو د په نخه کولو او د سړک غاړې د بمی چاودنو چې حکومت زد عناصری کوي د لوی کچ پیښې شوې دي. موږ باید دا خبره هیر نه کړو چې دا هم دغه قوتونه دي چې د 80% پورې د ملکی تلفاتو ذمہ وار دي.
80% of the civilian casualties.
ملګرو ملتونو کې د نشې توکو ضد سانګې غونډې ته افغانستان کې د نشې توکو په اړه معلومات ورکړل چې وایي د نړۍ 90% اپیم د هیواد کې پیدا کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر په بهرني هوادونو تور لګولې چې د شام په خونریزه کې لاس لري خو پکې یې د ایران لاسوهنې رد کړي. محمد خازی دا هم ویلي چې ایران د شام بحران د ختمولو په لړ کې د منځګړتوب کردار ترسره کولو ته تیار وو. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د شام لپاره نړیوال استازي کوفی انان د راروان خالی په ورځ په جنیوا کې د شام د بحران په اړه یو غونډه رابللې ده. هلته د امریکا وزیر خارجه هیلری کلینټن هیله څرګنده کړې چې د شام د بحران په اړه د جنیوا غونډه یو مهم پړاو ګرځېدلی شي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی په داسې حال کې د وخت نوړاندې د انتخاباتو کولو دړه ورکړي چې د نوموړي د لری کولو لپاره د سیاسي بحرانونو یو لړۍ روانه ده. نور المالکی د شیعه مسلک سره تعلق لري. نوموړي پرون دا څرګندونې ورسته له هغې کړي چې د خبرو اترو لپاره په بلنه ورته د مخالفو ګوندونو لخوا مسلسل انکار کیږي او دا راز د هغه سره د نوي انتخاباتو نه علاوه ډېرې کمې لارې پاتې کیږي. او په اخر کې د لوبو یو خبر، د یورو 2012 د فوټبال په مقابلو کې به نن د پولند په سرخار وارسا کې د جرمني او ایتلی ترمنځ مقابله کیږي. جرمني چې په دې ټورنامنت کې یې خپل ټول لوبي ګټلې په 19 کلونو کې به په اول وار د ایتلی نه د ګټلو هڅه کوي. د نن ورځې په لوبه کې چې کوم هیواد بریالي شي نو بیا به د سپین سره مقابله کوي. سپین پرون د پرتګال نه لوبه ګټلې وه. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو له منور شاه خبرونه اوریدل. مشال ریډیو ته غوږی او په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ درته دا ریپورتونه لرو. د بلوچستان په سی بی کې په یو بمی چودنه کې 15 کسان مړه او 13 زخمیان دي.
دا د ریموټ کنټرول بمی چودنه ده. بم د سیوی ریلوی سټیشن پر یوې چایکو کې ایښودل شوی وو. په سیوی کې دا قسمه لومړی پیښه ده.
د پاکستان نوی وزیر اعظم ویلی دی د بهرنیو دورو په لړ کې به یې اولنی سفر افغانستان ته یي. آیا دا به څه ګټه ولري؟
دا وخت پورې ماته نه ښکاري چې د تاسو دورو چې زیاته نتیجې به راوځي، ځکه چې د دې نه مخکې څو څو ځله د پاکستان وزیر اعظم او وزیر خارجه یو افغانستان ته تللي دي، خو موږ وینو چې د دواړو ملکونو تعلقات پورې ښه امکانات چې دي هغه مخکې نه دي.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه او اونیز پروګرام اتلان هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اولنی رپورټ زموږ د بلوچستان د سی وی یا سی بی سیمې په اړه دی. دغلته په ریلوی سټیشن بیگا بمی چودنه کې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي او 13 ژوبل دي. په زخمیانو کې د ځینو روغتیایي حالت خراب ښودل شوی او کېدای شي د وژل شوو کسانو شمېره نوره پسې زیاته شي. پېښه هغه مهال شوې چې مسافر وړونکی ریلګاډی جعفر اکسپرس له کوټې څخه پینډۍ ته روانو. زموږ همکار نیاز موساخیل په نور تفصیل لري.
د سیوی ضلع ډپټي کمشنر شاهد سلیم مشال سره د خبرو پر مهال وویل چې چاودنه هغه وخت وسوه کله چې دلته یو ریل ګاډی راورسېدو.
جعفر ایکسپریس جو کہ کوئٹہ سے پنڈی کی طرف جاری تھی.
جعفر ایکسپریس کوم چی لکوٹی د پنڈی پر لو روانو چی کلا د سیوی ریلوی سٹیشن تا ورسیدی نو د دغ سنگ تا 14 وسوا چی په نتیجه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او نزدې د 13 د ټپی کېدو پخلی کوم. په ټپیانو کې د 10 کسانو طبي وضع سمه خو د اتوغه خراب ده. سخت ټپیانو د سیوی ضلع او پوزی روغتون سیمش ته رسولی. دا چې وژل سوي او ټپیان کسان له کومې سیمې سره تعلق لري ډپټي کمشنر شاهد سلیم د پښتنې په ځواب کې وویل په وژل سوو کې یو د ریلوی پولیس سرتیری او یو د سیوی ځای اوسیدونکی دی. د باقی پاتې وژل سوو او ټپیانو د پیژندګلو په هڅه کې یو چې دا معلومه کړو دوی له کومې سیمې سره اړه لري. هلته ځایی اوسیدونکو او خبریالانو زیاتره وژل سوي او ټپیان کسان د پنجاب صوبې له چیچا وطني او بهاول نګر سیمو سره اړه لرونکي یاد کړي. د پېښې په اړه د نور جزئیاتو او تازه پلټنو په اړه د سیوی ډویژن کمشنر قمر مسعود د شپې نوښته مشال ریډیو ته وویل
دا د ریموټ کنټرول بمی چاودنه ده. بم د سیوی ریلوی سټیشن پر یوې چایکو کې ایښودل سوی وو. په سیوی کې دا قسمه لومړی پیښه ده. نو اوس په دا یقینا وخت اخلي چې موږ دا معلومه کړو دا کار چا کړی او تر شا یې څه مقاصد دي. البته دا به درته ووایم چې دا وخت هم زموږ د پلټنې ادارې د پیښې په پلټنو بوختې دي. تر دې دمه کومې ډلې د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو له سیوی سره پرتو شاوخوا سیمو کې وخت ناوخته د بلوس بلتون غوښتونکو او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه راغلي. نیاز موساخیل، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو اورئ. یو بل رپورټ ته ورځو. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د درې ورځو په دوره برطانیې ته تللی دی. چارواکي وایي چې په دې سفر کې به آصف علي زرداری د برطانیې د چارواکو سره د ترهګرۍ په وړاندې جګړه او د ناټو د لارې په هکله خبرې کوي. رابعه اکرم خان پر رپورټ لري.
د پاکستان د صدر ویان فرحت الله بابر د وینا تر مخه صدر آصف علي زرداری تیره شپه د برطانیې په سفر تللی دی. نوموړي زیاته کړه چې امکان دی چې هغوی به د برطانیې چارواکو سره د ناټو او دوه اړخیز تعلقاتو سره سره علاقایي او بین الاقوامي صورتحال باندې خبرې اترې هم وکړي. د پاکستان د صدر د دې دورې په هکله د بهرنیو چارو کارپوه عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې په ملاقاتو کې کومه سره فهرست معامله ده، نو هغه به د ناټو سپلای لاین د پرانیستلو په حق لوي.
پاکستان په بودا آسانه ایس آغا د برطانیې په ذریعه بنه امریکای بنه دباو واچي. خلک هم د پاکستان نه غوړي د سپلای لاین د بحال شي. د ما خیال کې د انګلند په توسط به پاکستان دا ضرور امریکای ته دا میسج ورکړي چې فل حال دا گزاراو کی او که حالات ټیک شولو نو بیا د لاین پاکستان سره بل چاره نشته چې د نیټو سپلای لاین کولاو شي. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونه، مذهبي ګوندونه په حکومت یعنی پیپلز پارټي حکومت باندې دا پرېشر اچي، په فوج دا پرېشر اچي چې دا ډیډ لاک دی جاری او امریکایي زموږ د دباو په دې حواله سره ضروري د لاین کولاویدن به ډیره ګرانه ده.
د دې پر سیرا د بهرنیو چارو کارپوه اجاز خټک مشال ریډیو ته وویل چې د برطانیې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې ډیر مهم کردار دی او پاکستان کې د اغوی تجربه شته. نو خبر وی چې دوی د پاکستان، امریکای او ناټو ترمنځ چې کم تاوتری خواله راغلي دي، نو په کار ده چې دا کم کولو کې د خپل کردار ادا کړي.
برطانیې یو ډیر اهم رول کې دي چې پاکستان سره یې دغشته او د ناټو ډیر اهم ملک دی. دی حواله سره زه غنم چې رټ ډیپلوماټیک اکټیویټیز چې کوم روان دي هغه یو حصہ او رول پلی کړی شو خو ډیره بخای. خو دا په ملي شي کې دي چې برطانیې به رضا شي او برطانیې به امریکای ته چې بوی تاسو ورسره پرېږدې ولسان شو او منې. هغه به سه لاره سه منځنۍ لاره سه وګوري سه د ډیپلوماټیک کار دی چې څنګه طریقې سره کوي. خو دا خطر چې دا اوټ کول ضروري
دی. د ذکر وړ ده چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری به د روانې میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې برطانیه کې ایساروي او دغه رنګ به نوموړی د خپلې لور د زده کړو د سند په اغستو کې هم ګډون کوي.
پښتو وایې مشال ریډیو وار.
اوریدونکو مشال ریډیو اورئ. تاسې مشال ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د فرانس پریس خبری ایجنس د امریکایي چارواکو له خولې ویلي دي چې د پاکستان د لارې ناټو ته سامان وړونکي لارې له بندېدو وروسته اوس افغانستان کې امریکایي پوځیان د نورو لګښتونو سره مخ دي او دوی چې کومه لار د خپل سامان رسد لپاره استعمالوي یعنی شمالي لار په هغې باندې ډېره خرچه راځي. په دې اړه هارون بادشاہ تاسو ته رپورټ لري.
فرانس پریس ایجنس د امریکایي پوځ د لاجستیکي څانګې د مشر وایس ایډمیرل مارک هرنیشک د پینټاګون خبریالانو ته کړې خبر راغستې چې وایي د پاکستان د ځمکنیو لارو پر ځای د شمال له لوري په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو رسول ورته درې برابره ګران تمامېږي او دغه بهیر ورو هم دی. ناټو وروسته له هغې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو لارو کارولو ته مخه وکړه چې پاکستان په ممندو شوي د 13 نومبر میاشتې د هوایي برید په ځواب کې چې 40 عسکر یې پکې ووژل شول د یاد سازمان د اکمالاتو پر وړاندې خپلې لارې وتړلې. د وایس ایډمیرل هرنیشک په خبره له امریکا څخه افغانستان ته د یو کنټینر پر رسولو تقریبا 40,000 ډالره لګښت راځي، خو زیاتوي چې که د ناټو اکمالات د سمندر له لارې کراچۍ ته او بیا له هغه ځایه په کنټینرو او لاریو کې افغانستان ته ورسول شي نو دغه یاد خرچه درې برخې راکمېدې شي. د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا هم د روانې میاشتې په ویلو کې ویلي و چې د پاکستان د لارو د بندیز له کبله د افغانستان په جګړه هر میاشت 200 میلیونه ډالره سیوا مصرفېږي. دا جانس په لیکنه د ممندو تر پیښې مخکې د ناټو ځواکونو د 1.5 نه واخلې تر 30% پورې سونګ مواد هم د پاکستان له لارو په افغانستان کې دوی ته رسول کېدل. د امریکا د پوز دغه افسر ویلي چې دا مهال ناټو ځواکونو ته د سونګ مواد د ځمکنیو لارو د شمالي نیټورک او خوراکي توکي د سامان وړونکو هوایي جازونو په وسیله رسول شي. ایف پی د چارواکو په حواله وایي چې د ناټو لپاره د رسد د لارو موضوع ښایي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندان جنرال جان ایلن او د پاکستانی پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ترمنځ په اسلام آباد کې شویو د شورو د ورځې د خبرو مهمه موضوع پاتې شوې وي. 13 مئی میاشت امریکایي چارواکو داسې وانګیرله چې ګنې د پاکستان د لارو د بیرته خلاصېدو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره یوې موافقې ته نږدې شوي، خو داسې هیڅ کوم اعلان ونه شو او واشنګټن خپل معامله کوونکي له اسلام آباد څخه بیرته وطن ته وبلل. پاکستان په نهال کې په خپل هغه دریز ټینګ ولاړ دی چې وایي د ممندو د پیښې لپاره د امریکا رسمي بخنه غواړي، د کوم منلو ته چې دغه هیواد لا تر اوسه زړه نه دی ښه کړی. خو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د دوامدار کړکیچ باوجود د پینټاګون ویان جارج لیټل خبریالانو ته وویل، موږ هیله من یو چې له پاکستان سره د ناټو د اکمالاتو په باب د پایدونکي اختلاف زر د چې یو حل راوځي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو، په داس حال کې چې په پاکستان او افغانستان پوله د اور په عملیات زیات شوي، د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلی دی چې هغه به د جولای د میاشت په لومړۍ او دوهمه اونۍ کې د افغانستان دوره کوي. د پاکستان او افغانستان کارپوهان د نوی وزیر اعظم دورې ته څنګه ګوري او دا به څومره اغیز ولري؟ په دې اړه زموږ همکار تاس ګولای استاس رپورټ لري.
د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په د جولای میاشتې په لومړۍ او یا په دویمه اونۍ کې د افغانستان رسمي دوره کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوی وزیر اعظم د دورې تصدیق کړي او ویلي چې په دواړو خي ځړکو به خبري وشي. راجا پرویز اشرف د جون په 28 نیټه د پاکستان نوی وزیر اعظم وټاکل شو او پارلیمان ته په خپل لومړۍ وینا کې له افغانستان سره د ښه اړیکو خبره کړې وه.
کابل د پاکستان لپاره په نړۍ کې تر ټولو مهم ښار دی او موږ په دې باور یو چې څو په افغانستان کې امن نه وي، په پاکستان کې امن نشي راتلی.
دا چې د نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دوره به څومره اغیز ولري، په کابل کې افغان کارپو ودیر صافی وای چې پاکستان باید د یو گاونډي هیواد په توګه له 2001 کال وروسته اړیکې وسیړي او وګوري چې څه مشکلات موجود دي او د دې د حل لپاره څه کولای شي.
نو دا به د افغانستان په دوره کې راځي، د افغانستان د مخالفت سره یو نوی نظر باندې، نوی اپروچ باندې، نوی ویژن باندې دی باید راشي. زمړی ګام او ډیر مهم راجا پرویز مبا همدغه وی چې کده وکولای شي امنیت د تامین په باره کې د افغانستان سره خپل د پاکستان د وسه کېږي او څه د افغانستان د وسه کېږي دا سره شریکی کی.
د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې د افغانستان سفر کوي چې د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر کړکیچن دي. د نوی وزیر اعظم د دورې په اړه په پیښور کې د افغان چارو کارپو عقیل یوسفزی وای، پکار ده چې پاکستان د افغانانو باور ترلاسه کړي.
افغانانو ته د خبرې باور نه شوی چې د پاکستان سیاسي او حکومتي قیادت چې ده هغه د افغان ایشو سره معاملات کم دي، نو هغه چرول غواړي او هغه په کې ان بورډ دا وخت پورې ماته نه ښکاري چې تاسو د ورو چې د نتیجې پر وځ زکه چې دینه مخکې فوتو ځل د پاکستان وزیر اعظم او وزیر خارجه دی افغانستان ته تللی دي. خو موږ وینو چې د دوه ملکونو تعلقات چې دي نو په هغه کې تر څه مرته رسو پورې څه امکانات چې دي هغه مخ ته نه دي راغلي.
افغان کارپو ودیر صافی نظر لري چې افغانستان کې ولس له پاکستان ډیرې تمې لري، خو مهمه خبره دا ده چې پاکستان ته څه کول پکار دي او خپل پالیسی واضح کړي.
پالیسی باید واضح کړي. فکر کوي چې بخوانی پالیسی د پاکستان د حکومتونو یا د واکدارانو یا د بخوانی صدر اعظم په دوره کې هغه کارونه چې سم و نه دي شوي، دای باید هغه په ګوته کړي، هغه باید وویني او هغه په سمه لار روان کړي چې د هم موافقت تضمین شي او افغانستان خلکو ته هم سهولت مهیا شي.
کارپو عقیل یوسفزی هم دې خبرې ته اشاره کوي چې پاکستان د خپل ګاونډي هیواد په اړه واضحه پالیسی نه لري او په پارلیمان کې هم پرې خبري نه کیږي.
پاکستان د پارلیمان ریکارډ وګورئ، نو د هغې نه خو ښکاري داسې چې تر اوسه پورې په افغان مسلې باندې پر 13 کالو کې چې دین په پارلیمان کې بحث هم نه دی شوی. دغسې چې موږ وینو اسفندیر ولی خان د کمیټې چیرمن د کوم چې د قومي اسمبلی دغه معاملات چې دی هغه د بهر ملکونو سره ډیل کوي، خو حقیقت دا دی او دا ډېره بدقسمتي هم ده او ډېره غټه المي هم ده چې اسفندیر ولی خان په فارن افیر د پارلیمنت د کمیټې د چیرمن په حیثیت باندې تر اوسه پورې افغانستان ته هم نه راتلی.
عقیل یوسفزی دا هم وایي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دایمي سوله یوازې او یوازې د پاکستان سیاسي حکمرانان راوستلی شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو پلوشا پپاو کم دو بجو د مشال پنوم په اوه منټه د پاسه دو بجو د مشال تر رڼا لاندې په اته ویش منټه کم دریو بجو پښتانه په نړۍ کې په اته ویش منټه کم سلورو بجو روښانه مستقبل په پاو کم سلورو بجو د سندرو امیل په اته ویش منټه کم پنځو بجو
اوریدونکو قبایلی سیمو کې حکومت د کمیونټي سکولونو یا ښوونځیو د بحالولو اعلامیه جاری کړې وه خو استادان وایي چې په دغه اعلامیه هیڅ عمل نه دی شوی او هغه سکولونه مغسې پراته دي بحال شوي هم نه دي او چارواکو چې کومه خبره کړې وه چې دا سکولونه به د عامو سکولونو په شان چلیږي هغې باندې هم کوم عمل نه دی شوی په دې اړه زموږ همکار شبیر جان یو رپورټ لري
د قبایلی سیمو دغه استادانو مشال لیړو ته وویل چې 2020 کې حکومت درس خپل کړو چې دغه ټول 9.5 کمیونټي سکولونو کې نه استادان صحیح سبق خای او نه ورته زده کوونکي راځي او دغه وروسته د ختمولو اعلان وکړو ولې دوی د خپل احتجاجونو وروسته حکومت ته باور ورکړو چې دوی د کتنه او جانچ پړتال وکړي کوم سکولونو کې چې سبق نه خودل کیږي هغه دې باید ختم کړي چې دغه وروسته حکومت پریکړه وکړه او د کتنه او جانچ پړتال وروسته 9.5 سکولونو کې 2200 سکول د بحالولو او ریګولر کولو اعلان وکړو خو له دغه استادان وایي چې دغه اعلامیه سو میاشتې شوې دي چې اعلان کړی شوی ده خو تر دې دمه لا عملي شوی نه ده او دوی غوښتنه کوي چې دا زر تر زر عملي کړی شي دا باجوړ ایجنسی څخه تعلق لرونکي یو استاد ګل منیر په دې خلا مشال لیډو ته وایي
نوټیفیکیشن شوی ده خو په غیبه نه څنګه ده اوسه پر هیڅ عمل درآمد نه لري او دا غیر روسه موږ د یو ځ دفتر لو ورزو هغه دا خبره کوي چې را د کې باجګم ده په اخباراتو کې اشتهار جاری کیږي دا غیر روس کرون کریټیریا به موږ ته ملاويږي
دا غره خیبر ایجنسی سره قرون کې یو بل استاد نیم وای چې په قبایلی سیمه کې د تعلیم ډیر زیات کمې دي د سره با نه یوازې په قبایلی سیمه کې امن بلکې پرمختګ هم راشي
څومره ایجنسی چې و څومره پښتنو سیمه دا چې تعلیم په دوه کې راشي و تعلیم سکولونه میډل های کالجونه به کولاو شي دا اهل زالې به تور کې شي و هیڅ کیس ما لاته نه خره پیږي چې یو سړی تعلیم یافته شي نو هغه بس داسې شي چې خو به دوی پیژني دا خلکو کې وسم هغه خو به پیژندلو ځکه نشته چې دوه تعلیمونه نشته کم ینګه کسان چې دغه تعلیم ډیر ضرورت
دا شمالي وزیرستان شاه حکیم وای چې یو سازش تلاندې په قبایلی سیمه کې تعلیم پلار کې خندان اچول کیږي
فټه خو الریډي ټوله دنیا ته پته ده چې هر لیول سره تبا کیږي او تبا مشو کنه خو تعلیم اوس تعلیم خلاف هم سزر شروع دي کنه تعلیم زمونږه تبا شو مشومان زمونږه تبا شو تعلیم صلاحيت زمونږه تبا شو ځکه چې علاقې کې مونږ خلک ویني چې د تعلیمونه کول مونږ به کم دي 7-8 کیلومتر پیدل به کم دي مونږ مزل کول تعلیمونه حاصل کړو نو هغه خلک زمونږه حالت ولیدو چې دی کم دي بار سال سرویس مو کو نو یو کال کې تنخواه مرتنه ملويږي نو هغه ټول مشومان چې کم دي خپل تعلیم نه یو بسل وی چې تعلیم کې څه فائدہ ده تنخواه اوس ته نه ملويږي نو هغه بس کول د سل ارشي
ولی هم په دې خلا چې کلم د فاټا سیکریټ د تعلیم سانګي ډایریکټر فضل منان سره تماس ونول نو هغه په دې خلا د خبر کول نه ډډه وکړه یادونه ول دا چې دا وخت په ټوله قبایلی سیمه کې 2200 کمیونټي سکولونه لګیا دي کار کوي چې پکې 1400 سیوا استادان د 200 سیوا د استادانو نه علاوه نور عمله او د یو لک نه سیوا د کوم کیس د کړتر لاسه کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پا تیره پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
زاگی سن و بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا بچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا بچه یو سی پشتو جیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اتلان خبرونه هم د نن په دې غړي په اخره کې تاسو درورو او د ځل د پیر روخان په اړه ده استاد یو رپورت درورو په سواد کې د اټلي حکومت په مالی او تکنیکی مرستو د جهان آباد د بودا د مجسمه ترڅنګ دغه ټولو تاریخي او لرغونو اثرو د محفوظولو کار روان دی چې په تیرو بدمنیو او یا هم سیلابونو کې ورته نقصان رسیدلی و. دا چې په موجوده وخت کې د دغه ځایونو د خوندي ساتلو لپاره څه هلې ځلې شوي او څه روان دي په اړه یې فرخنده وزیر رپورټ لري.
په سواد کې په 2008 او 2008 کلونو کې د ځای وسلوالو لخوا د سواد جهان آباد د بودا مجسمې ته هم زیان رسیدلی و. د سواد اوسیدونکو وایي دغه مجسمې ځینې برخې په بارودو الوزول شوې وې. د جهان آباد د بودا مجسمه په جنوبی ایشیا کې په شپږم نمبر لویا او تاریخي مجسمه ده چې په غره کې جوړه شوې ده. په دې وروستو کې چې کله په سواد کې امن پرځای شو نو د اټلي حکومت په مالی مرستو د سواد د بودا تاریخي ځایونو د بیا رغونې کار هم پیل شو چې پکې په سواد کې په غرونو کې د جوړو شوو مجسمو او تاریخي نقشو د محفوظولو کار شامل دی. د اټلي د لرغوني آثارو یا آرکیالوجیکل مشن چې په 1955 کال کې جوړ شوی دی مشر لوکا ماریا اولیویری وای دوی په سواد کې د یو شمیر تاریخي ځایونو او مجسمو او زیاتره په کانو کې د جوړ شوو نقشو د محفوظولو کار کوي چې یو پکې د جهان آباد د بودا مجسمه هم ده. د دې په اړه لرون پو یا آرکیالوجیست لوکا اولیویری وای
First, the operation was to make a complete documentation, graphic documentation of the sculpture and graphic and photographic documentation.
لټولو اول کار مونږ دا وکړو چې دغه مجسمې تفصیل مو ولیکو او تصویرونه مو ورله جوړ کړل. بیا مو دغه مجسمې د اغه ځایونو معلومات وکړل چې په 2008 کال کې د ځایي وسلوالو لخوا په بارودو الوزول شوې دي چې زیاتره د مجسمې وګو ته نقصان رسیدلې او بیا مو هغه نړیدلې ځایونه ډک کړل او د دغه ټولي مجسمې د بیا جوړولو لپاره مو کوشش وکړه چې یو ځل بیا خپل اصلي حالت تراول. د لومړنۍ مرحله دا او دویم مرحله به په راروان منی کې تر سره کیږي.
The second stage of the work which will be done in the next few should probably in autumn.
په سواد کې نقشه جوړونکي یا آرکیټیکټ شوکت شرر بیا وایي د دوی په سیمو کې د بودمت یو شمېر تاریخي ځایونه دي چې د محفوظولو کار یې د اټلي او خیبر پښتونخوا د حکومتونو په مرستو روان دي. خو باید حکومت په دې اړه منصوبه بندي وکړي چې بیا چرته د وسلوالو او یا د سیلابونو له وجې دغه تاریخي ځایونو ته نقصان ونه رسیږي. شوکت شرر په سواد کې د تاریخي او لرغونو آثارو د محفوظولو په اړه وایي
د سواد کې چې دا کوم تاثرات یا پلانونه دي چې د بودیزم دي دلته کې هیستوریک سایټس دي د سکندر اعظم تاثرات د وخت تاثرات شته په دې کې د درشت هندوشاهي شته په دې کې د سواد چې کوم زاړه د محمود غزنوي سره کوم خلک راغلي د هغو اثرات شته. نو دا ټول چې دي دا لکه د بچ کولو یا د دې د مخکې د پوکېدو یا د بچ کولو خو دا په یو طریقه باندې چې حکومت محققین خلق او کم چې سیول سوسایټی ځان ته دغه خلق دا پښتني کوي او دا دا به بچوم شي دا به کوم جو خلک به خوندوم واخلي او دروانو نسونو لپاره بدا یو پنګه پات.
شوکت شرر دا هم وایي د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون له مخې اوس دا د سبو ذمہواری جوړیږي د دغه لرغونو آثارو د خوندي ساتلو لپاره کار وشي. په سواد کې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا یو میوزیم هم جوړیږي چې د مکملېدو وروسته به د دغه سیمې نه په تیرو کلونو کې وړل شوی مجسمه او نور تاریخي شیان د سواد په میوزیم کې د کرل شي چې له دې سره به سواد ته د سیلانیانو راتګ نور هم سیوا شي. د ایټالوي حکومت د پاکستان لپاره د لرغونو آثارو د بیا جوړېدلو د پروجیکټ مشر لوکا ماریا اولیویری مشال ریډیو ته دا هم وویل د تاریخي آثارو د خوندي ساتلو په اړه یو خبره دا هم ضروری ده. باید حکومت په خلکو کې د دې د اهمیت پوهه سیوا کړي او قانوني کنستل زیات کړي چې دا شان څوک داسې ونه کړي چې په غلا د دغه سیمې قیمتي او تاریخی آثار نورو زاینو تا په پټه تیر کړی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیو کچیرته په دغه صفو باندې زمونږ د خبرونو په اوریدو کې مشکل لري نو خامخا موږ سره رابطه وکړئ. خبرونه نیمه کې ولسمه بجې دی. راځي لمنور شاه د خبرونو سره ټکی وره.
بیگا د بلوچستان په سیوی سیمه کې په ریلوی سټیشن کې بمی چاودنې 15 کسان وجلی او 13 زخمی کړي دي. افغانستان کې د امریکا او نیټو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن پرون پینډی کې د پاکستانی پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د نیټو لپاره د رصد لارو د خلاصولو ترڅنګ په نورو یو شمېر معاملو خبرې اترې کړې. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنۍ غونډه کې ویل شوي دغه هیواد کې امنیت ښه شوی، خو د ولسي خلکو وجنې چې زیاتره د وسلوالو لخوا ترسره کیږي د اندېښنو وړ دي. د افغانستان صدر حامد کرزی پرون په کابل کې د برتانوي پوز د مشر ډیوډ ریچرډز سره لیدل کتل کړي چې پکې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ خلاف جګړې او په نورو بیلابیلو موضوعګانو خبرې وشوې. ایران په بهرني هیوادونو تور لګولې چې په شام کې لاسوهي، خو دغه هیواد کې یې خپل لاسوهنه رد کړې ده. د یوروپ 2012 د فوټبال په مقابلو کې به نن د پولینډ په سرخار وارسا کې د جرمني او ایټلی ترمنځ مقابله کیږي.
لمن اور شامو د خبرونو سرټکی واردل اوریدونکو وس رابعه اکرم خان ته وغوږدو چې د پاکستان د نن ورځې د زین ورسپانو اداري غټکی تستر وړي.
د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورسپانو خپل سرخو کې په سپریم کورټ کې د انارو کیس اوریدنه راخستې ده. د اردو ژبې ورسپانه مشرق او آج او انګریزي ژبې ورسپانه ډان او د نیوز په خپل سرخیانو کې لیکي چې سپریم کورټ سویس حکامو ته د خط لیکلو په اړه د وزیر اعظم نه تر 12 جولای پورې جواب غوښته دي. د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل سرخی کې لیکي چې لاهور های کورټ صدر آصف علي زرداری ته 5 ستمبر پورې په ایوان صدر کې سیاسی حالی زلی بندولو پا اڑا ویلی دی. مشرق ورسپانا خپل ادارې کلی کی چې پیښور کې د وابډاله اړخه اولس زیات بلونه لیږلې شوې دي چې لکه بلې اولس د پریشانې سره مخ دی او اولس باندې مجبور دی چې د وابډا دفترونو چکر وهي. خو د دوی دا مشکلات هغه وخت زیات شو چې صرف په یو دفتر دا مسله نه حل کیږي او د دوو دفترونو چکر وهي، خو بل ورته بیا هم نه کمیږي بلکې هغه بلونه ورلا پاکستان وکړي. ادارې اخیره کلی کی چې د بجلی نرخونه د اولس د وسنه بار شوې دي او اولس د پیسکو اهلکارانو سره د بجلی پخلا مجبور دي او یا میټر ریډرانو ته بل کمولو لپاره په پیسو ورکولو مجبور دي. نو دا تمه ده چې د پیسکو نوې مشر به د اولس تاوان لپاره سنه سګامونه اوچت کړي. ورسپانه آج نن خپل اداریا په ملک کې د ممکنه سیلابونو نه بچ کېدو په حق له لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ملک په ځینو سیمو کې په شکال بارانونه د وخت نه مخکې شروع شوي دي او موسمیاتو محکمې هم پیشنګوئی کړې ده چې سخت کال به په شکال کې 15 تر 45% پورې زیات بارانونه کېدی شي. ورسپانه لیکي چې پېښور کې خصوصي ریسکیو سینټرې جوړې کړې شوي دي او صوبایي حکومت د پېښور ټول نهرونه او نالې په 2 اویا ساعتونو کې د صفا کولو حکم جاری کړی دی. د سره سره د خیبر پختونخوا د افتونو د نظم اداره پی ڈی ایم ای ته هم درنه مشینری او کشتی ورکړې شوې دي چې هر کس مهنګامي حالاتو کې د خلکو مرستې وکړي. پرسپانه لیکي چې صوبایي حکومت لخوا حفاظتي اقدامات یقینا چې د ساینې وړ دي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې په مشکله وخت کې دي متاثرینو په خشان خدمت وکړي شي. پرسپانه اخیره کې لیکي چې هر کال سیلاب له وجې خیبر پختونخوا په شمول په ملک کې د سیلاب له وجې ډېرې تبایانی کیږي. حکومت له پکار دی چې مستقل بنیادونو سلاره روباسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، پروجیکټ سینډیکیټ ویب سایټ د سپریم کورټ د فیصلې او هغې سره د پاکستان نوي وزیر اعظم ټاکل کېدلو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا د خبریالانو د ژغورنې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په پاکستانی شخصي ټي وي چینل د حمله غندنه کړې. د دوړو مقالو مهم ټکي له مليحه مرزا دا ورو.
پروجیکټ سینډیکیټ ویب پاڼه لیکي په 19 جون د پاکستان سپریم کورټ لخوا مختصر فیصلې سره یوسف رضا ګیلانی نور د هیواد وزیر اعظم پاتې نه شو چې د سلورو نه زیاتو کلونو راهیسې دغه چوکۍ سنبال کړې وه. د ورځپاڼې په خبره دا د هغه د وړاندینې 14 مشرانو په مقابله کې د واک تر ټولو زیاته موده وه. ورځپاڼه لیکي دا چې د پاکستان د آئین تر مخه د قامي اسمبلۍ یو تورن غړی په صوبایي یا قامي اسمبلۍ کې نشي پاتې کېدلی او د وزیر اعظم سره د قامي اسمبلۍ غړیتوب تړلی وي. دا ټول ګامونه د 1903 په آئین کې ټاکل شوي دي چې مسوده د پخوانی پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تر څار لاندې جوړه شوې وه. بھٹو د پاکستان پیپلز گون جوڑون کې چې اوس یې یاده پارٹی د زوم آصف علی زرداری تر مشري لاندې واپس واکمنه شوې ده. رسپانه لیکي د سپریم کورټ د لنډې فیصلې وروسته اوس وار د زرداری دی، خو هغه ته هم بل خوخانه ده پاتې چې به د دې لوبې سبل سوکړي. تر رسپانې په خبره پاکستان د قانوني نظام سره سم د یو سیاسي نظام د جوړولو په لور یو ګام مخکې شوي او زیاتوي د جمهوریت معنا دا ده چې آزاد او شفاف انتخابات دي وشي. د دې سره سم دا هم ضروري وي چې یو داسې قانوني نظام دې جوړ کړل شي چې ولس ته د ملکیت په مت کې حقوق ورکړل شي او دوی ته د په ځانګړي ډول اداري سهولتونه ورکړل شي چې د شخړو حل یې راوځي. بلخوا د خبریالانو د ژغورنې اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ لیکي چې د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل باندې د حملې غندنه کوي او په چارواکو غږ کوي چې په سمدستي ډول د برید تحقیق وکړي او ککړ کسانو پر ضد عدالتي کاروایي وشي. اداره لیکي د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د برید پړه په غاړه اخیستې او فرانس پریس خبري اژانس ته وجه ښودلې چې د ډلې خبرونه هغه شان نه خپرېږي لکه څنګه چې د پوز او یا د حکومت خبرونه وي. د آج ټي وي په خبره د پاکستان صدر آصف علي زرداري او نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د برید غندنه کړې ده. ویلي دي چې ککړ کسان به زر تر زره محاکمه شي. د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه د پلټنو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې یاد چینل ته به حفاظت ورکوي. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ تحقیق ښایي د 2010-2011 کال لپاره پاکستان په نړۍ کې خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و. تیره میاشت دوه خبریالان وژل شوي، دوه نورو باندې ډزې شوي وې او ټپیان شوي او بل باندې د پولیس په حراست کې حمله شوې وه.
لملیحا میرزاده مو نړیوال مطبوعات واوریدل. اوریدونکو، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې پرون د افغانستان په اړه درې میاشتنۍ غونډه شوې چې پکې د یادې ادارې د سولساتي ماموریت مشر هیرولډ سویس خپله وینا کې وویل په دې وروستیو کې د تیر کال په نسبت افغانستان کې امنیت ښه شوی دی. په دې اړه هارون بچا رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان په اړه جوړې شوې د غیر میاشتنۍ غونډې ته په خپل وینا کې د یاد سازمان د سولساتي ماموریت مشر هرف لیټس سویل چې که څه هم د تیر کال په پرتله د افغانستان امنیت په دې وروستیو کې ښه شوی، خو بیا هم دغلته په روانه جګړه کې د عام وګړو د پنخ کېدو په خبره اندېښنه څرګنده کړه.
د 2011
کال په نسبت په تیرو دریو میاشتو کې په امنیتي پیښو کې په ډراماتیکه توګه کمی راغلی، خو له بده مرغه په یاده موده کې د عامو خلکو د نخه کولو او د سړک غاړې د بمی چاودنو چې حکومت ضد عناصری کوي د لوی کچ پیخې شوې دي. موږ باید دا خبره هیر نه کړو چې دا هم دغه قوتونه دي چې د 80% پورې د ملکی تلفاتو ذمہوار دي. باید ویل شي ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې په اړه په خپلو رپورټونو کې عام ولس ته د اوختې مرګ ژوبلې زیاته پړه په طالب وسلوالو اچولې ده. خاغلی لیټس په خپلو خبرو کې د امنیت په برخه کې د روانو هڅو ترڅنګ د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ په موخه د پیلو شوو کوششونو د لا تیزولو ضرورت هم په ګوته کړ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي غونډې ته په وینا کې د دې سازمان د جنایتونو او مخادره موادو پر وړاندې د مبارزې د څانګې مشر یوری فیډوټوف بیا د خپلې ادارې د احصایو له مخې په دغه هیواد کې د نشه یي توکیو د کښت په اړه ژور اندېښنه وښوده. افغانستان د نړۍ شاوخوا 90% کې افیم تولیدوي. د دې هیواد جنوبی برخه د نړۍ تر ټولو زیات افیم پیدا کوونکې سیمه ده. په 2011 کال کې د نړۍ په کچه د افیمو ټول ټال پیداوار 2000 ټنه وو. په افغانستان کې دغه پیداوار د 2011 کال د 3600 ټنه نه سیوا شو او په 2011 کې 15800 ټنه ته ورسید. د دې هیواد هغه ولایتونه چې د افیمو له تولید څخه پاک ګڼل کیږي د هغوی شمیر هم کېدل شي د 15. د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې په دغه نړیواله اداره کې د افغانستان استازي ظاهر ترین ومنله چې د افغانستان د امنیت او پرمختګ مختلف پرتو غټو خنډونو څخه یو هم د مخادره موادو د تولید او د غذایا د نړۍ نورو هیوادونو ته د کاچاک هغه دی. خو نوموړي هوډ څرګند کړ چې افغانستان ته د ورپېښو چیلنجونو باوجود به دوی هڅه وکړي چې خپله ټولنه د نشه یي توکیو له لعنت څخه پاک کړي. خاغلی ترین دغه راز د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړل چې طالبان به په خپلو حملو سره د یو آرامه او سوکاله افغانستان لپاره د افغان حکومت او هم د افغان ولس هیلې کمزوري نه کړي.
No such shameful acts of terror will deter.
د ترور د له شرم ډک فعالیتونه به ونشي کړی د افغانانو هغه اراده چې د امن او سوکالۍ د ترلاسه کولو لپاره لري وګواښوي. افغانان ډیر لري راغلي دي او ډیرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي چې لاس په سر به ترې نشي. په دې ظالمانه فعالیتونو سره طالبان د دولت وجود ته خطر نه جوړوي، دوی بس لګیا دي د خلکو آرامه ژوند بې آرامه کوي. راځي هماغه سې لکه پخوا چې ژمن اوسېږو او هغه سفر چې مو یوه لسیزه مخکې پیل کړی و سرته ورسو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي په داسې حال کې لدې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام خبره کوي چې راپورونه وایي یاد سازمان په افغانستان کې د خپلو ځینو فعالیتونو د محدودولو پلان لري. اٹکل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بودیجه په راتلونکي کال کې راکمه او ځینې چارې افغان حکومت ته وسپارل شي. هارون باشا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د سولې د علي شورا مشر صلاح الدین ربانی ریټرز خبري ایجنسی سره په یو مرکه کې له پاکستان غوښتنه کړې چې افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره پوره همکاري وکړي. صلاح الدین ربانی ویلي اراده لري چې د لړکی پاکستان او سعودي عرب ته سفر نو کی. د ریټرز خبري ایجنسی د رپورت غټ کې درته اجملاند وړاندې کوي.
لا هغه رئیسی چې صلاح الدین ربانی د اپریل په میاشت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر شوی دی، له یوې لویدیځې رسنۍ سره لومړنۍ مرکه ده. نوموړی وایي هیله لري چې د سولې پروسې ته به چې ډېر افغانان او لویدیځوال یې د 2014 میلادي کال څخه د مخه د امن د ټینګولو یو ښه چانس بولي، یو نوی ځواک ورکړي. صلاح الدین ربانی د رویټرز خبري ایجنسی سره د امریکا، سعودي عربستان او پاکستان ته تر سفر مخکې کړي چیرې چې نوموړی د افغانستان د سولې پر بهیر له چارواکو سره خبرې وکړي. رویټرز خبري ایجنسی وایي صلاح الدین ربانی د مرکه په هماغه کور کې کړی چې شاوخوا یې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او تیر کال یې پکې پلار برهان الدین ربانی د یو ځان وژونکي لخوا چې ځان یې د طالبانو استازی معرفي کړی و وژل شو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر ویلي پاکستان په دې اړه چې طالب مشران د خبرو میز ته کینوي ډېر څه کولی شي، ځکه د ښاغلي ربانی په وینا دوی نفوذ لري او پاکستان د دې ټولې پروسې کلي ده. په تیر کال کې وسلوالو طالبانو ویل چې د امریکایي چارواکو سره د سولې لومړنۍ خبرې ځنډولې. له دې سره د باراک اوباما د ادارې هغه هیلې ترسره نه شوې چې غوښتلې د روان کال تر پایه د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بهیر پیل کړي. له همدې کبله پاملرنه د مخالف وسلوالو سره د افغان حکومت خپلو هغو هڅو ته واوښته چې د منځګړو له لارې د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره کوي. صلاح الدین ربانی په دې مرکه کې ویلي پاکستان باید د ملا عبدالغنی برادر په شان طالب مشان له بنده خوشی کړي، څوک چې په طالبانو کې له ملا محمد عمر وروسته دویم مهم کس بلل کیږي. د ښاغلي ربانی په وینا د دې کسانو خوشی کول او یا افغان حکومت ته سپارل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. افغان چارواکي باور لري چې ملا برادر د سولې د خبرو لپاره د طالبانو په چمتو کولو کې مهم رول لوبولی شي. داسې رپورټونه شته چې په 2009 کال کې ملا برادر پرته له دې چې پاکستان پرې خبر وي د سولې د خبرو د پایل خواته ځینې ګامونه اخیستي وو، خو نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان د حکومت لخوا ونیول شو او د افغان چارواکو د بیا بیا غوښتنو سره سره هم نه خوش شو او نه خو د افغانستان لوري ته وسپارل شو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر ویلي افغان حکومت د سولې احتمالي خبرې په قطر کې چې واشنگتن ورته د افغان بندیانو لاستولو ډډه کړې او طالبان پکې دفتر پرانیستلی شي په سعودي عربستان او یا ترکیه کې پر مخ به ولخواړي. په راپور کې د صلاح الدین ربانی له قوله ویل شوی افغان حکومت په دې باور دی چې طالبان په خپلو کې دغه مخالفت د کمولو هڅه کوي چې دغه طالبانو چې په لومړۍ کرخه کې دي او د سولې د تړون ملاتړ کوي او هغوی چې مخالف دي ترمنځ دي. د ښاغلي ربانی په وینا اوس دوی تر پخوا ډېر غواړي چې د ولسمشر کرزي له حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي. ربانی ویلي موږ د منځګړو له لارې داسې نښې نښانې ترلاسه کړي دي، دوی موږ ته پیغامونه راستولي چې خبرو ته چمتو دي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د امن نړیوالې ادارې کارنګي انډوومنت لیکي چې په افغانستان کې د انتقالي عمل تر هغه نشي کمېدی تر څو چې پاکستان په کوټه شورا او د حقانی ډلو په شمول په نورو ډلو زور نه وي راوړی او په دغه هیواد کې د پاکستان جرنیلانو حکمت عملی په ناکامېدو ده. د مقاله نور مهم ټکی له ګلایا خبر.
د عمل لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې کارنیګي انډورمنت په خپل ویب پاڼه په افغانستان کې د پاکستان ممکنه ماتې تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې. د مقاله لیکوال اشلی جی ټیلس وای لدې حقیقت نه پرته چې په افغانستان کې به د امنیت ذمہواري انتقالولو وروسته څه حالات رامنځته کیږي، خو دا د پاکستان د حکمت عملې یو لویه ناکامي ده. په افغانستان کې طالبانو سره جنگ، د دغه هیواد په سویل او لویدیز کې د طالبانو کنټرول او یا کورنۍ جګړه نه یوازې د پاکستان لپاره خبرداري دي، بلکې دا به د اسلام آباد لپاره ډیر زیات خطرناک وي. خو د پاکستان په پینډې کې جرنیلان له دې حقیقت نه سترګې پټوي. لیکوال وایي د شوروي اتحاد یرغل وروسته د پاکستان حکمت عملی ډیره ساده وه چې افغانستان مستحکم وي، د پاکستان د احساساتو احترام وکړي او تر لاس لاندې وي. د احترام یو څو هدفونه هم وو چې افغانستان به د ډیورنډ کرخې په اړه آواز نه راپورته کوي، دوی به نه خو د پښتنو مرسته کوي چې په افغانستان کې شامل شي او یا جلا هیواد جوړ کړي. د لیکوال په وینا د پاکستان مشرانو دا مقصد هم لرلو چې د کابل واک تر اسلام آباد لاندې وي او له جغرافیې پلوه له هیڅ یو هیواد سره نږدې نشي او نه هم نړیوال طاقتونو سره خپلوي جوړ کړي چې امریکا او هند پکې شامل دي. خو د شوروي اتحاد وتلو وروسته په ګډوډۍ کې پاکستان د طالبانو مرسته وکړه او د خپل حکمت عملی د یوې وسلې په توګه استعمال کړل چې په کابل خپل خبري اومني. د لیکوال په وینا د پاکستان لپاره طالبان د نورو ډلو نه زیات ښه ثابت شو، ګوچې پاکستان د دین انکار کوي خو تر اوسه پورې له دوی سره مرستې کوي. د لیکوال په وینا د دې حکمت عملی څه ګټې هم وي، خو د پولې دواړو غاړو په خلکو او په کابل حکومت یې اغیز کړی او افغان حکومت پاکستان ته د یو عادي دښمن ګاونډي په توګه ګوري. همدغه راز پاکستان په افغانستان کې د قلارۍ لپاره د امریکا هلې ځلې هم کمزوري کړي او واشنگټن دغه هیواد بې باوره ملګری ګڼي. لیکوال وایي چې پاکستان دې تګلارې په سیمه کې نور ګاونډي هیوادونه هم راپارولي دي او اوس ایران، روس، هند او منځنی ایشیا هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د پاکستان مرستې لاندې طالبانو مخه ونیسي چې په افغانستان بیا قبضه کول غواړي. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې په افغانستان کې د انتقالي عمل تر هغو نشي کامیابېدی تر څو پاکستان په کوټه شورا او د حقانی ډلو په شمول په نورو ډلو زور نه وي راوړلی او باید د پاکستان جنرالان یاد ولري کچرې نړیواله ټولنه په افغانستان کې ناکامیږي نو دا به د پاکستان لپاره هم ماتې وي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو ګولایز اورید. د مشال ریډیو اتلان خبرونه وخر رسیدل دي لکه مخکې مشه واده درته کړو وا چې اتلان خبرونه به درورو نو دا اونیز پروګرام درته درورو خو درته به دوی چې دا ونی په دې پروګرام کې د پیر روخان په اړه اوري. پیر روخان نه وازی د ټولنې د اصلاح لپاره کار کړی بلکې ګڼ پښتو کتابونه هم لیکلي او پښتنو ته د روخانیانو د غورځنګ په نامه یو سیاسي تحریک هم پریښی دی. دا پروګرام ز بشیر وخت تاسو جوړوم او تاسو له مشال رډیو څخه د هرې پنځشنبې یا زیارت او جمعې په ورځو اوریدل شي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اتلان خبرونه تاسو ته مشي ز بشیر غواخیم او نن درته په دې خبرونه کې د پیر بایزید روخان په اړه ډیر څه لرو. د پیر روخان خپل نوم سراج الدین بایزید انصاری و. کورنۍ د جنوبی وزیرستان د کانیګرم و خو پلار یې د هندوستان په پنجاب کې واده کړی و. پیر روخان مغلتا په جلندر کې په 1521 کال کې زیږیدلی و. په پښتنو کې د تصوف فکر رامنځته کولو لپاره مشهور پیر روخان پاړه د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي. د پیر روخان کورنۍ اصلا له عراق څخه پښتونخوا ته ورغلې وه.
پیر روخان خو د اکبر بادشاه دور و د وزیرستان نه راپورته شو خو د ده فیملی چې کوم رم هغه د ده نه مخکې د 300 کالو پورې ابراهیم دانشمند چې کوم دی دا د دې اور نیکو او دا د بهاءالدین زکریا رحمت الله سره د عراق نه راغلي وو او شهاءالدین سروردي رحمت الله د دې پیرو د مریدانو دې دواړه هندوستان ته ورلیږل چې تاسو لاړ شئ او ورته اسلام تبلیغ وکړئ. دې دواړه چې راغلل نو دې سره وکړه چې یو چې زه به ملتان کې پاتې شم او ته کوهستان ته لاړ شه. پښتنو وطن ته به پښتونخوا ته به پخوا کوهستان وبې. نو دې لاړو په وزیرستان کې په کانګورم کې دېره شو لویه فیملی او د دې یو بل یو لیکوال دی هغه دا وایي چې را تذکیر الانصار راغلی یو کتاب دی. هغه لیکلي چې په هر دور کې زمونږ د کورنۍ کې د وونه والا تر یولسو پورې اولیا خامخا په یو وخت په یو زمانه کې خو دا ټول خوارو جي په انډیا کې خوارو په بنګال کې مخخ دي جلندر د دې دویم ځای والته کې کورونه مو سیرې جدادونه وو. خدین علاوه روخان چې کوم دی باقاعده صوفي و ډېر مجتهد صوفي و.
خو د پېښور پښتو اکیډمۍ مشر غړی ډاکټر راجولي شاه خټک په وزیرستان کې د پیر روخان د میشته کېدو په اړه وایي
داسې کیسه شو کنه چې کله د ده نیکونه راغلل کنه وزیرستان ته راغلو په د کانګرم کې د ورمرو قبیلو سره دوی ډېره شو نو دا خو بس پښتانه شو کنه پښتونایز شي خلک په یو ځای کې هو دلته بیا داسې کیسه شوې وه چې د ده پلار چې و نو کله لودیان پښتنو چې هندوستان فتح کړه کنه هندوستان یې واغستو نو د ده پلار او د دوی مشران بیا د لودیانو سره لارم هندوستان تا نو الته په هندوستان کې جالندر یو خار دی. د جالندر سره خوا کې یو بل کلی او بستی دانشمندان ورته دی او هغه داسې ښکاري لکه چې د ده نیکه ابراهیم دانشمند آباد کړی تو بیا داسې وکړو چې د ده پلار کله واپس راتلو عبدالله دغه ته وزیرستان ته نو مور چې کوم وه نو هغه ور سره واپس را نغلا نو دې یو کال معشوم وو چې بس پلار سره راغی او بیا په وزیرستان کې استوګ نه اختیار کړه او هلته کې چې کم دی نو بیا د میری مور سره او د میری مور سره لږ مور سره ډېر ښه نه وو خو دا جینیس یا نابغه خلک وي هغه وي دغسې نو پلار یې بیا د نور مېرنۍ وو سره دی چې څه تعلیم وو د هغه وخت سره مرویجا هغه یې ورباندې وکړو بیا چې کله دی بالغ شو ځوان شو نو څه دا لاره د تصوف چې کومه دی روحاني تصوف چې مونږ ورته وایو دا لاره اختیار کړې ده
اوریدونکو پیر روخان د روخانیانو د غورزنګ بنیاد ایښی چې د خپل محل تر ټولو اغیزمن سیاسي ادبي او اصلاحي خوځښت ګڼل کیږي د بیلابیلو لیکنو تر مخه د غورزنګ تر یو نیم سلو کلونو څخه تر زیات وخت پورې فعال پاتې شو او دغه د کورنۍ او نورو ملاتړ کوونکو لخوا د مغولو امپراتورۍ ته ګڼې ستونزې پیدا کړې د روخانی تحریک یا غورزنګ بنیاد له ادبي کارونو او د ټولنې د اصلاح له خبرو پیل شو وروسته وروسته یې سیاسي رنګ خپل کړ او آن په وسلواله مبارزه واوښت د دوی غورزنګ له وزیرستانه پیل شوی و خو د ادبي کارونو اغیزې تر ډیره او تر لرې لرې پورې خپور شو پیر روخان نه یوازې د یو مېری پښتو لیکدود د رامنځته کولو لپاره کار وکړ بلکې شعرونه او نثرونه یې هم لیکلي د دغه کار ښه مثال یې خیرالبیان کتاب ګڼل کیږي چې پښتو ادب کې تر ټولو د ډیرو زړو نثري کتابونو څخه یو دی د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو ډاکټر پرویز مهجور خشکه د روخانی تحریک پړوای چې یو ډیر منظم غورزنګ وو
تما خیال لی ده پختونخوا پا علاقه باندې ده طول نمونظم تحریک چکم ده 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 پی روخانم یو خوی ادب تا فیده ورکا و ادب بنیاده که خود ده پختو ادب ده دون شعران پیدا کل بل آغا کلچر لی اوم خلق ده کل پا میوزیک که ده یو شاگرد راگون ایجاد کل نو ده یو سیاسی چه روم ورکرو ده ده چه گرزیدو کنه ده که باچه هن پشان نو ده مذب تبلیغ خوی کولو خوز منگ زن مشران وی چرا ده یو سیاسی مقصدم نو ده زمان خیال لیم باقی ده پختونخوا پا تاریخ بانده ده تون نلوی تحریک ده دن چکم ده خوشحال خان ده دن اثر اغشت ده اغا بیا تحریکو چلو لو بیا میرویس بابا احمد شاہ ابدالی باچا خان چکم دے اسم کتاب چا چاپ کرے بایزید نتر باچا خان بوری نو داد آگی یو کرے تو رسو پوری چا روان دی کو
ڈاکٹر راجولی شاہ خٹک دا روخانی تحریک دا منظم والی سبات او خوالی وجہ دا پیر روخان علمی کورنی خی داغ پوینا دا پیر روخان پا کورنی کی خزو هم تعلیم کرے وو او سړو هم او همدا وجوه چې دا تحریک تر کلونو کلونو پورې فعال پاتې شو
دا یو ډېر علمي او مذهبي کورنۍ وا او نو یقیني خبره دا ده چې دا سي علمي کورنۍ چې پای کې د تعلیم او د تعلم اسانتیاګانې وي او هغه په دې افادیت باندې پوي چې نو هم زنانه او ته هم نارینه او ته به هغه یو تعلیم ورکو نو د دوی تربیت چې به کړې نو یقیني خبره ده چې هم خپل زنانه او تربیت کړې ده هم د خپل ټګورې نه د په اولاد کې د په ځامنو کې او د په مسو کې د په کروسو کې تر اخره پورې لکه تر څو د پوې او د یعنی چې کوم هغه شعور لري خلک او کوم چې اهل وي د مشره او د سرداره نو هغه ټول خصوصیات په دوه کښتا یو ننګ هم پکې دی او غیرت هم پکې دی
روخانی غورزنګ د تصوف په برخه کې هم ډیر کار کړی او خلک یې د بنسټ پالنې او تشدد په ځای سیاسي کار ته هڅولې دي د پیر روخان پیروانو او ملاتړو په تصوف کې پر روخانی طریقې او لارې د تک په ترڅ کې د زغم او برداشت درس ورکړي ډاکټر پرویز مهجور خشکه وایي چې د پیر روخان مقصد او هدف واضح وو هغه غوښتل چې خلک یو جمهوریت سوچ ولري او په بی ځایه دودونو او رواجونو کې خپل پاتې نشي
د مذهب په بنیاد باندې اسلامیک ایدیالوجی په بنیاد باندې هغه د پښتنو معاشره رغول غوښتل او دغه یو کتاب دی سورت توحید په فارسی کې هغه قدر خپل تحریک آغاز او مقاصد خي هغه بادشاهان د خپل هوس ملګری لپاره لګیا غریبان په خپلو کې جنگي دا څومره یو جمهوری سوچ دی او دا نه یې پکار او قاضیان په کار لګیا په پیسو باندې انصاف خرڅي او بیا د میا مولا ډېر سخت مخالفت کړی چې د خلکو قصول زی او ورته چې زموږ نیکی سره وړي کرام نه کنو بس خیبت به ضرور شي بل هاجر مخالفت کړي په خوې دا په دې بنیاد باندې چې د خانقابه د غلاف د اتل سره ټوټه به راوړي زه چې هلکو مور خپل دو چې سړی به مور شي ور په سترګو کې واچو زه راز دی به خوده وږي پیروخان وایي چې دې خبرو د خلکو نه عمل بالکل استه په عمل به خلاصي
ډاکټر راجولی شاه خټک په وینا کله چې پیر روخان ولیدل چې په خلکو کې یو څه سیاسي شعور پیدا شوی او له ټولنیزو بدۍ وایې مخاطر یو څه هدا وختي نو خپل تحریک ته یې سیاسي شکل ورک
هر تحریک اول په یو رنگ کې راپاسي یا د مذهبي اصلاح یا ټولنیز اصلاح په خاطر باندې یا دغه نورو د غلطو رسمونو رواجونو د ختمولو دپاره د بلنن د اصلاح په خاطر نو هغه بیا ورو 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 دومره پاپولر شي دومره مقبول شي چې هغه خلک په داسې یو شخصیت پسې روان شي نو هغې نه پس بیا مخکې قدم چې دی نو هغه د سیاستو د اقتدار د ځکه چې دا ټول اصلاحات او دا ټول کیسې د یو داسې او بیا که سړی مجبور شي په خپله چې هغه سیاست ته لاړ شي نو په دنیا کې چې مونږ ګورو هر چرته نو هغه دغسې وي چې یو مذهبي تحریک یو فلسفي یا یو صوفي هغه راپورته شي د هغه چې هر څه غرض وي هر څه مطلب وي وروستو هغه دومره خور شي هغه تحریک چې هغه بیا خامخا د سیاست په لورې ځي ځکه چې هغه چې کم کار کوي نو د وخت حاکمان یقیني خبره ده چې هغې سره اتفاق نه لري بیا د هغوی مخالفتونه پیدا شي نو یو سیاسي پلیټ فارم چې دی بیا د دې خلکو ضرورت شي چې هغه حکومت یا د وخت حاکم چې دی چې هغه ته داسې نقصان ور نه کړی شي نو بیا خو خبره صفا کېږي چې که مذهبي تحریک دی که تصوفي تحریک دی که هر څه تحریک دی خو غرض دی د پښتنو اصلاح ده د پښتنو هم مذهبي هم ټولنیز او هم سماجي اصلاح ده او هم د پښتنو ته یو قوت یو زور ورکول دي هم د دن وسو کړ وسو او هم مریدانو دا تحریک بیا په مخه بوتلی دی مونږ چې ځنه شواهدو ته ګورو بهرني شهادتونو ته ګورو نو دی یو کام پرست خو دی پښتون کام پرست دی او د پښتنو زه به چا د پښتنو یم پښتنو راپسې ځای زه به ماتې دروازې کوم د اګرې او د سیکرۍ دی دې کې شک نشته چې که د ده خپل ژوند کې د ده تحریک خالص تصوفي یا مذهبي تحریک هم وو یا د مذهبي د اصلاح تحریک هم وو خو د ده نه پس هغه بیا لاړو سیاست ته د مغولو سره یو 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 نه ختمېدونکې یو مبارزه بیا شروع شوې ده
اوریدونکو له همدې سره له مشال ریډیو څخه اتلان خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخخه کوم خوشاله اوسئ
وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه په چه کار پښتو سره ځم پښتو سره ځم پښتو سره ځم پښتو سره ځم اسمان په پښتونخوا کې ځلېدلی دي ننګو په پښتو په غیرت دنیا منلې دي ستوري د اسمان په پښتونخوا کې ځلېدلی دي په کلي کا مئین په کلي کا مئین
اٹک او یوسف زی مومن دا وفردی دا وڑو اچک زی